علیکم د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. هیله ده چې لومړی روژه به مو په روغتیا سره نیولې وي. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په ګډون د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فلیپو ګراندی دا خبره د جمعې په ورځ وروسته له هغه پر ټویټر ولیکله چې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې مالی مرستې ژمنه د پنجشنبې په ورځ د ژنیو په آنلاین غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کنفرانس په پایله کې د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهې ویان پر ټویټر لیکلي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنجشیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 29 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ د سرګندونې نن مالتا ته د سفر پر مهال د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړې ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي سویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د بې معنا وژنې لپاره هیڅ راز توجیه نشته. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره یو ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی. دا هم په دې اړه د طالبانو غبرګون.
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که بیا څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د زده کړې له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایع خونې له اوږده ځنډ وروسته نن بیا خپل کار پیل کړ.
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته.
د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په پنجشیر کې 10 طالبان وژلي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې خځیوای دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکې چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کورته وړو موږ مرسته ورسره کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 49 کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دندې له ګمارنې وروسته ښاغلي بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا سمحال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ د بشري حقوقو په ناقص او ترخوای پر خزو د بې مسؤلیت محدودیتونو له عمله تر سخت نیوکو لاندې ده. ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل نه حاصل ویختمه غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقوقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلی او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقض راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقض لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت یې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشاره یې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ دېرش کلنه کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواک متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېل کومه امتیازه د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. له دې سره ترخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو ښوونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکی ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له ښوونځي محرومه شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضې فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې تلویزیون کې وښودل شوي او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتیو غوښتونکي وي، خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان نجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي، واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو نه ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږمو ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریویکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویسټ تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسي دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسېدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. نیسی. لدی مخکی د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلي و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر طرح سو، د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس تنه نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړې ده. بیا هم فیروزه عزیزی را سره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یوه تازه حمله کې تر لس طالبان وژلي او دولس نورې ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته سوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصارک یو ډز هم تر دې شېبې پورې نه دی سوی، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او آن د مرګزوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې مقاومت جبهه پرې د طالبانو سره اختلاف لري، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او دغه شان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري، هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت یې نه مني.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع و خونې له اوږ میاشتنی ځنډ وروسته نن بیا خپل کار پیل کړ. د دې خونې مسؤلانو په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د بیوزلۍ د کمولو، د کاري فرصتونو د برابرولو او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅه کوي، خو د دې خونو پخوانیو مسؤلانو له دې کار سره مخالفت کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شنبې په ورځ د خپلو سوداګریزو چارو د مدیریت او بیا پیل په اړه له اووه میاشتو ځنډ وروسته خپلې چارې پیل کړي. د دې خونې نوي ګمارل شویو مسؤلانو ښځینه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د صنعت، کانونو، کرنې او مالدارۍ او نورو برخو کې به ترې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرستې رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، اړتیا وه چې دا خونه په حضوري ډول خپلې چارې پیل کړي. له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته. اوس موږ کولای سو چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې خپلې چارې مخته یوسو، نندارتونونه جوړ کړو او په افغانستان کې د تل لپاره خپلو توکو ته بازار ولرو.
په ورته وخت کې د طالبانو د صنایع او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال وایي ښځې کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختګ په برخه کې بنسټیزه ونډه ولري او دوی د متشبثو ښځو له فعالیت ملاتړ کوي. هخوا د یو خصوصي شرکت مشره غزال نایاب هیله ښیي چې ښځې وشي کولی د ژوند په ټولو چارو کې خپله ازاده ونډه ولري، خو د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې بیا پرانیسته له غبرګونونو سره هم مخ ده. د دې خونې د رهبرۍ پلاوي غړي چې واکونه یې اخیستل شوي یوې اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه د قانون خلاف او له دوی سره له همغږۍ پرته شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل هڅه کړې چې ښځینه سوداګرو سره په ښه ډول همکاري وکړي او خپلې چارې له وروستیو بدلونونو وروسته هم په آنلاین او فعال ډول مخته یوسي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رهبرۍ پلاوي غړي افسانه رحیمي چې د نننۍ غونډې خلاف غږ پورته کړی ازادي راډیو ته وویل
موږ دا میرمن د سرپرست په توګه ګمارلې وه. په یو مکتوب کې چې د عامل پلاوي رئیس د رهبرۍ غړو او نورو سره په همغږي لاسلیک سوی و، خو یاد میرمن دا غونډه بې له دې چې موږ سره مشوره وکړي
جوړه کړه.
خوریا حفیظی بیا د ادارې د ویو د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیا پرانسته د قانون پر بنسټ پولی پورته وخت د دې خونی مسؤلانو یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یو ملي بنسټ دی او د چا شخصي ملکیت نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته یو ډېر شمېر پانګوالو او سوداګرو مېرمنو افغانستان پریښود. د خوځو د سوداګریزو چارو بندېدو او د افغانستان په کاري فرصتونو او ترخوا یې په کورنیو تولیداتو هم بد اغېز کړی.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اورئ. د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د اوزلو سیالۍ ترسره شوې چې د منډول ولسوالۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بېلابېلو لوبې سیالۍ شوې دي چې سلګونه مینهوال یې لیدو ته ورغلي دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډېر لوبغاړي او مینهوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شوو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشو. د منډول ولسوالۍ په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول ولسوالۍ د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل دېرش آسونه هر کلي نه ګډون کوي. کلی په کلي دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلي سره
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیري شپو ورځو کې د غیږنیونې، غشي ویشتنې، منډو، تیږې ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، سم ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا کړې ده. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلی چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترڅ کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولي پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازی هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې اوربند د هرکلي په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه یې د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو ده په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې به اجمل اند له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس د اوکراین و اړوند لاند خبرونه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشپړې غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ایښي دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایلو دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
د دې مچګرنې نیم ساعت خبري مجلې د برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. د خوست شیخ سید پانتون له شپږو پونځو څخه د درې دېرش ښځو په ګډون 830 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. نور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوی محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا دا ده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابره شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 830 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د ښوونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه للا سورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنه شین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره مو وختنه دا دي چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوی دي چې څو تر څو د زوړیدل او کړیدل ولسته یو څوړان دي. کو
د اقتصاد پانځي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد زربیناو پرغولو کې خه رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشاپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانځي نه فارغي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه دوی مسلور کاله مسلکی زده کړې کړې دي.
بل لوري ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانځي دي وړتیا لري چې ماسترۍ شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او موږ ته ډاډ ورکړو چې ډېر زر به د ماسترۍ پروګرام خوست په سو پانځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپل دولس پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو مترو او ریدالیسن.
پا اروزگان که یو شپیر میرمنی وی که دا پولیو پا کمپاینونو که برخور کلل شی هر ماشون با لواکسین سخا برخمن کلی. دوی وی پا دی سرابا اروزگان که زیاد شپیر میرمنو تا دا کار زمینه هم برابر شی او لواکسین محروم ماشومان بام واکسین شي. نور په ریپورت کې اورو.
اورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومان پوري د پولیو د واکسین پر سوالو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسینه برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بریږي.
چمتو راکې چې موږ دغه غوښتنه د چمتو وسته واکسین کو واکسین راکې موږ کور ته وړو. موږ مرسته
ګل سیکا په اورزګان ولایت کې د و ماشومان مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ور د غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې دغه ماشومان په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه به برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان به برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمرته راکه چمرته غداغه غشتنه د چمرته وسته واکسین کو واکسین راکه موږ کور ته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکشنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شته وج غورل سیوه.
د اورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شزې نسبتاً نارینه و ته د پولیو د واکسین پر سوالو کې ګټوري تمامې دلایسي ذکر دی په خبره چې شدې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافی تجربه لري. دا وایي د عامه روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسولینو ته پکار دی چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ وګرځوو کور په کور یې راوګرځوو، د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی، زموږ دپاره به هم یو دایال ډوډۍ به م سي، دایال خورکه به م سي، چې هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوچنیان به راځي پاتې، موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو، نو د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی، زموږ دپاره هم پایدمن دی.
په اورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي، چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي، او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینهو له لورې ترسره کېږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور وي هغه چې کله کور ته ورځي، که نارینه هم په کور کې نه، یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي، مستقیم به کور ته ورځي، که هغه ماشوم په زانګو کې پروت وي مور یې نه یې، هم به دغه ښځه واکسین ورکولی شي، او که چیرې مور له ټکي هم ښځه کولی شي چې ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي، یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې، ښځه خدای ستل، یعنې هره ښځه دی لکه دغه کور چې ده، مستقیم کولی شي چې نارینه پر تله ډیر غټ رول ولوبوي، ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی شي چې ورسي هلته واکسین ورکړي، د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده، چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو وخت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
بلې، ها، السلام علیکم. زه دا موبایل هم د کندهار ولایت نه مه هړي کړی ولې زما د طالبانو ورن صدا هیله ده چې زموږ حق راکړي، ولې زموږ حق زموږ حق دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د ښځو سره د سرده شپخانې د ډاکترانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط کارونه کوي، موږ څه غلط کارونه کړی، ولې وروره موږ ولې موږ سره ولې داسې کیږي؟ د کندهار ښځې ګرده په مابسو کې ناسې دي، مخبر اعلان بنجان کیږي، خبر اعلان ته سارونه
دولتی چارواکو ته موږ درخواست چې دا کم تاجران چې کم یوټونه چلی یا دکانداران او دغه یوټونه زو خو ډیر بالکل څوک راوړی نشي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي، او دا خلک چاروالیان ولا همدغه محصول کسان دا کم نخونه چې دوی لوړ لوړ چلی، باید چې دا او بیا خاصه توګه دولتی کارکوونکو ته موږ درخواست چې څومره محصولونه اخیستل کېږي، باید چې د روژې یا د رمضان میاشتې ډېره ګزاره وکړي، او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو راوځي، هلته چې 2 روپۍ محصول واړي دلته موږ نه 2000 زور وباسي، کال ته 2000 واړي دلته موږ نه 5000 زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي، باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې فکر نه غواړو، او بای چې زما په خبره باندې تسلیم ونیورسي، و سلام ګلدین چې تکور وای
زوبل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقامات پرې واره سوي فروسا شیخ صفته واد زوبل خپل وکا په هر واد کې زر زر سکان کیږي، د دکانونو دي چې دروازې جوړوي غاسي دي کار پیرونه ګای څه چې دي په سړک په سره کړی 50 روپۍ لري غوړي وای روکا کوچانو پر ریاست کې رپی او خصاکیږي، د تیرو پر ریاست کې خصاکیږي، په محکمه کې خصاکیږي، په 50 روکا درېم په ورو واده هر کومندو صاحب کوي، اسرائیل په څو سل نه کوي ویل کیږي، زمونږ کې په څو سل نه کوي ویل کیږي، غصکیږي یو ځای په لحاظ خالق په وچه کالا پر یاریان دي جوابل پښتنه وکړي و سلام.
السلام علیکم، زابل قدس انت کابل کمپنی سے خاص طور پر اڑے کے کیم
وروره طالبان زموږ کراچۍ لري لري کله چې دا غو بدل کې موږ کار روزګار پیدا کې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کروند لري نه بل شی لري نو په دې اټل مسلمان باید د خبرې ته ډېر فکر وکړي او د موږ کراچۍ نه بیرته راځي ولایت دا تورز کیږي خو باندې دا وسی یو سره
د وسله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې سم همکاران در سره دي.